لس بجی شوی سلام، زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه او زما تخنیکي همکار طاهر روخان تاسو ته سلام وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې به په خبري برخه کې واورئ چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته د افغان دولت او طالبانو د پلاو د تماس ډلو پرون په دوحه کې غونډه وکړه. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، د پنټاګون یو جګپوړی جنرال وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل له هغو شرایطو سره تړلې دي چې امریکا او طالبانو موافقه پرې کړې. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون شو. بشپړ خبرونه. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه پرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې دی غواړي د روان کال له کرسمس مخکې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه کړي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون دوشنبې وویل د وروستیو 4,500 امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د حملو له کمېدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلې دي. جنرال میلی د امریکا له ان پی آر راډیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه زیاته کړه چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ټول مواد او له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلان خپل شرایط لري. جنرال میلی وویل مهمه دا ده چې متحد ایالات غواړي دا جګړه مسؤولانه او په خپله خوښه پای ته ورسوي، او دا کار به په داسې شرایطو کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د ملي امنیت ګټې خوندي وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په دې مرکه کې څرګنده کړه چې جګړې د څو مخکینیو میاشتو پرتله راکمې شوي، خو په تیرو 4-5 میاشتو کې د تاوتریخوالي د کمېدو دا کچه کافي نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2,200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي.
2,181 مزنون، 2,101 مشکوک کسان نیول شوي. پر دوی د بیلابیلو جرمونو تور دی چې اختطافونه و جنې د غچ قاتونه او د عامه نظم د اخلال تورونه پکې شامل دي.
اخلال امن او نظم عامه
دا نوی ارقام په داسې حال کې خبرېږي چې په دې وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې خلک د جنایي جرمونو له کبله زیات اندېښمن شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د شنبې په ورځ وویل چې پولیس پر مجرمینو د ډزو حق لري. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي دا وسلوال پرون ماسپښین وروسته له هغه په نښه شول چې د فاریاب د خواجه صاحب سپوش ولسوالۍ په قلای کوسه کلی کې راټول شوي وو او غوښتل یې پر افغان ځواکونو برید وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اکتوبر په 12مه د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون شو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له درې اونیو لږه موده پاتې ده. ټرمپ په دې غونډه کې د کورونا د وبا د مخنیوي او له دې ناروغۍ د رغېدو په برخه کې د اجراتو په خاطر د خپلې ادارې ستاینه وکړه. ټرمپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې 100 تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی و، د وینا پر مهال وویل چې د دان ناروغي تیره کړه او نور نو خوندي دی. د ټرمپ ډاکټر سکاټ کونلی له غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا ټیسټ په تیرو 4 ورځو کې پرله پسې منفي و. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اند جانسن د کورونا وایروس پر ضد د واکسین کلینیکی ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اند جانسن په یو بیان کې چې پرون د اکتوبر په 12 خپور شویلی چې د کووید 19 ناروغي پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکی څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولی دي. د کمپنۍ ویلي چې په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینو کې ګډون کوي دا ځنډ عادي دی. او اروپایي ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د نه پاملرنې په خاطر پر خپلو دې دوو ختیځو ګاونډیانو فشارونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزامبورګ کې په خپله غونډه کې موافقه وکړه چې پر دوی د بندیزونو طرحه چمتو کړي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د بیلاروس د 13 اگست انتخابات آزاد او عادلانه نه وو. دوی د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د احتمالي اقداماتو خبرداری ورکړ او ویل چې هغه ډیموکراتیک مشروعیت نه لري. په غونډه کې همداراز د جرمني او فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ وشو چې وایي د روسیې پر رژیم د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو له کبله نور بندیزونه ولګول شي. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې ناوالنی نه دی مسموم شوی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه ته ځانګړی ده. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. اروپای ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند او د هیواد په نورو سیمو کې د نښتو له تودېدو وروسته د جګړو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپای ټولنې استازي ویلي د خونړیو حملو د غندنو وخت تیر شوی دی او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پوښتنه کوي چې آیا جګړې پر هدیرو د واکمنۍ په خاطر پراخیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو په دوها کې غونډه کړې ده. ملالې بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوی او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوی وی غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو، او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځای سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ سوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای سوي دي، خلک د کورونو څخه شړل دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راو کوچېدل او راغله شهر ته د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای سوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانی وای د لشکرګا په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وجل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل وجل سوي کسانو کار شمیر نه دی پډاګه کړی، خو د دې ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمه بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. د دوغو ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د ارتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي عملاتړ او پوشش لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تعرضي برید ودروي. لبلې خوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي، بلکې باید پر وړاندې یې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپله ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسېدو غوښتنه کړې. هغې پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی؟ د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بې پولو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل شوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تیره یوه میاشت کې 809 اتیا طالبان وژل شوي او 449 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو غاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي. ناجیه ساپۍ د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړي.
قطر کې سوله، هلمند کې جګړه، دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د سولې خبرې ولې په دغه شان حالاتو کې روانې دي. سرمقاله کې راغلي د دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې خلکو ته د ګڼو مالي زیانونو تر څنګ تلفات هم اوښتي، چې په وینا یې د جګړې پړه دولت پر طالبانو ور اچوي او طالب یې پر دولت ور اچوي، چې د دغه شان کړنو تاوان یوازې ملت ته رسیږي. لیکوال ټینګار کوي چې سوله قرباني، اسلام دوستي او وطن دوستي غواړي او له دې پرته سوله ناشونې ده. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي، په هلمند کې جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوي هڅه کوي سو پر اصولو او کړنلاره شته اختلافونه حل کړي او توافق ته ورسیږي. د سرمقال لیکونکي په باور کې طالبان دا فکر کوي چې د جګړې له لارې به پر حکومت فشار راوړي او ورسره به ځینې سیمې لاندې کړي، خو دوی دغه هدف ته ورسیږي. خو په وینا یې ورسره سم به ځینې داسې زیانونه وکړي چې جبرانول به بیا ورته ستونزمن وي. د لیکوال په باور اوس په کار ده چې له نرمۍ کار واخیستل شي، پر خبرو او تفاهم ټینګار وشي او ټوله هڅه باید دا وي چې افغان وینه تویونه ودرېږي او ټول افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې او جګړې دوه مخالفې او متضادې هڅې روانې دي. ورځپاڼې د هلمند وروستي برید ته په اشاره لیکلي چې ښایي دا سږ کال د طالبانو تر ټولو ستر برید وي، ځکه په وینا یې هوا سړیږي، د طالبانو عمده مشران او ډلې پاکستان ته سنیږي او در روان بل کال جګړې لپاره روزل کیږي. ورځپاڼې لیکلي دا برید داسې وخت کیږي چې طالبان قطر کې د سولې لپاره خبرو ته کینول شوي او هغوی له امریکا سره په تړون کې منلي چې د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې به د ولایتونو په مرکزونو بریدونه نه کوي. ورځپاڼې اوسنی برید د دې هوکړې خلاف بللی، ځکه په وینا یې هغه هوکړه چې طالبان یې د سولې مذاکراتو لپاره بنسټ بولي، په اصل کې هلمند د تریاکو مهم مرکز دی. موده وروسته به پکې د تریاکو کرکیله له سره پیلیږي او د دغو تریاکو ګټه د نړۍ د مخرجي هیوادونو خزانو ته لویږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. بېلابېلو اروپایي هیوادونو په کووید 19 ناروغۍ د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړي. فرانسا، پرتګال، هالنډ، پولنډ، رومانیا او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو لوړ شمیر پکې ثبت شوی دی. روسیې د کورونا د مثبتو مواردو د شمیر د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکړی چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پلازمینه مسکو کې تازه محدودیتونه لګول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د دې وایرس د کنټرول لپاره جدي تدابیر عملي کړي. د موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان اجرایه مشر ډاکټر مایکل راین وایي خوشنونکي د چې څو اروپایي هیوادونه په کورونا وایرس د زیاتو خلکو د اخته کېدو شاهدان دي. د ده په باور د دغه وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید حکومتونه جدي اقدامات وکړي. د امریکا تر متحد ایالتونو وروسته دویم هیواد هندوستان دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر